السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ټوله برخه چاپیریال ساتنې اړوند مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په پروګرام کې د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کیږي. دا پروګرام وروسته درته زما همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي، خو په پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر له هندي چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایرس اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله به د هند ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال او بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاریو د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې وروسته د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاحکار مجیب رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به تر هند وروسته ازبکستان ته هم سفر وکړي. دفاع وزارت وایي ځواکونو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې له کېدو شنډ کړي دي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي یو موټر بم برید تیره شپه د هلمند ګرش کې د ملي اردو پر پوستې له چاودېدو مخکې له منځه وړل شوی چې درې سرتیري پکې ټپیان شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي په همدې شپه د کندهار معروف ولسوالۍ کې هم یو ځانمرګی بریدګر غوښتل چې د سرحدي ځواکونو پوستې سره له چاودېدونکو توکو ډک موټر وجنګوي. ویل شوي چې دغه موټر بم هم له لرې واټنه ویشتل شوی چې چاودنه کې دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي. دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره په ولایتونو کې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله ویلي چې پیښه برایي د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یادې پوستې پنځه ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډزو وژلي او خپل له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان پوځي او امنیتي چارواکو تر هغه وروسته د کابل امنیتي کمربند د لا پیاوړتیا خبر ورکړ چې په ښار کې د هدفي وژنو ډیروالي اندېښنې زیاتې کړې وې. د یو مرکزي فرقې قمندان رامین مقبل وایي د کمربندونو له ټینګوالي سره د ولسوالیو پر امنیت هم تمرکز کیږي.
د کابل یو سل و یولسمه مرکزی فرقه په لومړی درجه احضارات و هر ډول فعالیت او په خار ولسوالیو کې د دښمن د بریدونو دفاع و شندولو ته چمتو ده. د کابل د کمربند د لا ټینګښت لپاره مونږ ښه تحکیمات تنظیم کړی دی.
پرون د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې کابل کې د هدفي وژنو یوه پنځلس کسیزه ډله نیولې. نیول شوو کسانو په ظاهر اعتراف کړی چې له طالبانو سره یې کار کاوه، خو طالبانو دا د حکومت تبلیغاتي هڅه بللې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایرس اخته شوی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په شپږمه مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاحکار او د نوموړي د وینا لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کورونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په درېیمه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند کیلای مک انانی چې خپله هم په کورونا وایرس اخته شوی ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوی نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایډن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپله د ټرمپ او بایډن راتلونکي دوه مناظرې د اکتوبر 15 او 22 ته پلان شوې دي. د آذربایجان لوی څرنوالي وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په توغندیو ویشتی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د ازادي راډیو آذری څانګې راپور ورکړی چې د جهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وصلوي. د تیلو د دې پایپ لاین له لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولی. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي پرون ته یوه خبرپاڼه کې وویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانستل شوې خو په دې نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي که مجرم وپیژندل شي هر یو به یې په شل کاله بند محکوم شي. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولیږله چې یو اوسیدونکی یې په قاچاقي ډول راوړې وه. د پولیسو خبرپاڼه وایي دغه جوړه باخي پرون له دوبۍ نه ایتالیا ته وړل کېدې چې د روم هوایي ډګر کې یې پولیسو قاچاق کوونکی درولی. د دغو باخو ارزښت سلګونه زره ډالر ښودل شوی. باخي تر ډیره د جنوبي آسیا په غرنیو سیمو کې اوسیږي چې عربي هیوادونو کې ګڼ مینوال لري او له ځینو نه یې د ښکار لپاره کار اخیستل کېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
السلام علیکم درنو دوستانو ز فریبا ظاهر نن تاسو ته د مایکروفون ستاسو خبرونه کې شرغ لاسویم. دوستانو لکه چې مخکې هم زما همکار یادونه وکړله نن غواړو چې د چاپیریال په برخه کې یا په مجموع کې د هابیتات یا استوګنې د ورځې په مناسبت ستاسو سره د زړه خواله ولرو. غواړم په ساده ژبه درته ووایم چې دا ورځ یوازې زموږ هدف دا نه دی چې تاسو ته ووایو چې آیا تاسو کور لرئ کې نه لرئ. دا بېله ستونزه ده او بېل بحث دی. موږ نن فقط پر دې باندې بحث کوو چې په کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ څومره هوسا ژوند لرئ، څومره د ژوند معیارونه لرئ، څومره ورڅخه راضي یاستئ او څه مو ورته کړي دي. لکه چې تاسو به هم راپورونه اوریدلی وي د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اکتوبر 15مه د هابیتات یا د استوګنې د نړیوالې ورځې په نامه یاده کړې ده. څو په دې مناسبت د ښارونو پر وضعیت او هم په ښارونو او په کوچني چوکاټ کې په خپله د کورونو په برخه کې د انسانانو او حتی حیواناتو او ژبې پر اساسي حقونو او ضرورتونو باندې باید غور وسي. نړۍ باید حکومتونه او دولتونه او په خپله خلک باید پر دې مسله باندې غور وکړي ځکه کور او اساسي مساله ده چې هلته زموږ ژوند پکښې دی او هغه باید هوسا اوسي، هغه باید معیارونه ولري. نو دا ورځ د دې لپاره په پام کې نیول سوی چې نړیوالو ته ورپه یاد سي چې موږ انسانان ټوله د خپلو کورونو، ښارونو او چاپیریال د راتلونکي په جوړولو کې مسؤلیت لرو او هم د قدرت او واک لرو او هر څوک کولی سي چې حتی په ډېره وړه ساحه کې که ژوند کوي پر هغو معیارونه یې برابر کړي چې لږ تر لږه وکولی سي هوسا ژوند ولري. په دې اړه نور غواړم چې د دې برخې د یوه مسؤل له خولې واورو چې په لا تخصصي ډول موږ تاسو ته نور معلومات راکړي. زموږ د نن ورځې د پروګرام میلمه دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او انکشاف پایدار یا دوامدارې ودې د برخې رئیس انجینر نقیب الله صدیقي. دوی ته شرق لاس وایم او تاسو اوریدونکي هم کولی سئ چې موږ ته وروسته په دې برخه کې خپل نظرونه راسره شریک کړئ، خپل ستونزې او کم هر خبر چې تاسو په ذهن کې ستاسو باندې شاوخوا باندې موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې درته وایم 0-800-222-555. بل شمیره مو ده 0-900-203-540. نړیوال شمیرې مو دي 0-0-400-222-11-24-600. بلش میره موده 0-0-4-0-0-2-1-1-4-5-0-1. نو دغو تلفون شمیره تا تسی زنگ و حالیسی او پا هم دی برخه که چه هر نظر لری پشتنی لری او ده خپل محیط ده خپل کور او چاپریال پاره زموش سر نظر شریکه والیسی. خو مخکې تر دی چه ستاسی تلفونون را وخلو ورزو ده دی پروگرام میل ما تا شغلیسی ده کتاب خبروانی تر دی شراغلی. موش غوارو پا دی اره اول ستاسو تخوا ورو چه تاسو په تخصصي ډول زموږ اوریدونکو ته وایئ چې هابیتات یا د اوسیدو ښه ځای څه ته وایي یا شکور کوم ځای دی؟
مننه، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته ظاهر صاحب او تاسو د محترم رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیره خوشاله مې ډیره موضوع ډیر مهم موضوع تاسو انتخاب کړی نن ورځ واقعا لکه تاسو مخکې هم ولا ټول نړۍ کې یعنی د انټرنیشنل په ساحه کې دا ورځ نمانځل کیږي او دا ډیر یو مهم ورځ ده. نو باندې حقله اول ځل لپاره په 2000 کال کې هغه په صورت د ملل متحد له طرفه په تنظیم د اکتوبر هر کال د نمانځل کیږي او د انټرنیشنل کلندر کې د ثبت شوی دو ډیر اهمیت او رول لري ټولو جهانیانو او خلکو لپاره. راځو ستاسو سوال ته چې واقعا هبیتات یا هغه استاندارد او معیارونه چې یو هبیتات یا محیط زیست یا د ژوند لپاره چې انسانان لپاره هغه ډیر مهم با اهمیت او رول لري هغه مختلف ابعاد لري. موږ کولای شو چې هغه به اجتماعي ابعاد ته لاړ شو، هم کولای شو ډیر موضوعات او مهم اړخونه لري، همداشان اقتصادي مسایل او همداشان محیط زیستي چې مستقیم ارتباط نیست باندې د هبیتات ورلد د لپاره او همداشان د محیط زیست د ژوند د یو سالم محیط لودونکو لپاره هغه محیطي معیارونه ډیر مهم او ډیر حساس دي چې په دې هبیتات او په دغه ژوند او د محیط زیست په بخش کې په نظر کې ونیسي. د هغه یو نمونه زه تاسو ولې سم access to the water چې یعنی د سرچې د پاک او کلین اوبو د لپاره دا ډېر یو مهم شرط دی، یو ژوند د چاپیریال او د یو سالم چاپیریال د لپاره دی. همداشان د یو ښه مسؤونه اجتماع یو مسؤونه په اصطلاح هبیتات دا بل موضوع دی چې د یو محیط زیست او د هغه معیارونو او ستانداردونو څخه دلالت کوي چې باید هر جامعه کې په هر ټولر کې دا په نظر کې ونیول شي. همداسې نور مسایل هم شته چې یو سالم محیط یو سالم هبیتات دی باید دغه موضوعات په نظر کې ونیول شي. همداسې نور موضوعات هم شته چې موږ تاسو ته کولای شو په جزئیات کې د برنامه تاسو سره شریک کړو. او اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې یو هغه ستونزې چې متاسفانه نن او سبا موږ او تاسو زموږ هیوادوال په دې کې اخته دي او مخامخ دي، هغه د نشه د امنیت نشتون یعنی بیا امنیتي دی او غته ستونزه زموږ افغانان زموږ هیوادوال ته پیدا شوې چې هم متاسفانه چې ډېر اغیزه لري، ډېره تاثیر ناکه دي. یو محیط سالم یعنی امنیت دا ډېر یو بل مهم موضوع ده چې دا هم متاسفانه چې موږ دا شرایط نه لرو خاصه چې د معیارونو باندې ملستاندو وزونه دی باندې اشاره کوي.
بله صدیق صاحب، تاسو شو ټکو ته اشاره وکړه. البته چې موږ د پروګرام په لړ کې به د دې موضوعاتو یاد دې معیارونو جزئیات تورسو تاسو ته خبرې مو اورو او دا اوریدونکو ته خبرې هم اورو. خو زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې شار یا کلی یا کور وایم چې په یو کچنی چوکاټ کې رالان کو په خپل کور په کوم معیارونو برابرېدلای شي، یعنی کدا سی یو بیکګراوند ورکو چې یوازې انسان نه دی په دې کې، حیوانات او ژوي هم په دې هابیتات کې شامل دی. سیدا یو زنجیر غونډه دی، انسان ډېری وختونه لیدل کېږي چې د ژوي پروا نه کوي. مثلا حال دا چې موږ کبرته وګورو همدا ژوي دي چې په یو نه یو ډول د انسانانو پر ژوند مستقیم یا غیر مستقیم اغیز کولای سي، حتی که هغه ډېر کوچني حشرات وي. نو استوګنې یو زنجیر دی په دې برخه کې خپل خلق هم ډیر زیات رول لوبولای سي په دې برخه کې به هم ورسو هم تاسو نظر ته او هم دا اوریدونکو نظر ته. نو آیا څومره په دې برخه کې عامه پوهاوی سوی دی چې خلق واقعا دغه نقاط په نظر کې ونیسي؟ دا ورسته جواب کوي په اول سر کې راتوي چې پر کوم معیارونو برابرېدلای سي، هغه معیارونو چې تاسو مخکې ویلي چې دا باید هغه کم دي.
بالکل ډیره مهم موضوع ته بیا هم تاسو شروع وکړه. د مامخ ته هم ول چې د یو سالم ژوند لرل دا صرف هغه کیږي نه، محدود کیږي نه، د صرف د انسانانو لپاره بلکې دلته نور حیوانات او ژوي هم شته چې په دې اړه هم په نظر کې ونیسي. همداشان د یو سالم محیط لپاره د خپل سرسبزي د شنواله او د بوټي او نباتات دا ډیر مهم رول لري چې تاسو هم ته اشاره وکړئ چې دا مستقیما یو ارتباط لري انسانان حیوان ژوي سره، حیوانات سره، همداشان نباتات او انسانان ته په دې او بل سره ډیر مستقیم یعنی یو زنجیر تشکیلي واقعا هم. نو په دې اړه کله چې یو انسان په یو محیط او چاپیریال کې ژوند کوي، نه یوازې د دې مسؤلیت چې خپل د ژوند او چاپیریال د برابرولو یا هغه معیارونه او شرایط چې د ملي او بین المللي معیارونو سره برابر دي هغه په نظر کې ونیسي، همداسې د دې مسؤلیت لري چې خپل د ژوند د حیواناتو د ژویو نباتاتو د دې نه هم محافظت وکړي. او دلته موږ خوشبختانه د بین المللي هغه کنوانسیونونه چې دې په دې اړه هغه تعهدات او مسؤلیتونه دي، نه یوازې د خپل د عام خلک د پر بلکې دولتونه هم دلته مکلفیتونه لري چې باید د هغه کنوانسیونونه او د هغه بین المللي قوانینو او ملي مقرراتو په اساس دی په ټول هغه شرایط او معیارونه چې په یو حبیتات یا په اصطلاح یو محیط یو سالم محیط باندې ډېر اغېز لري په دې هکله اشاره شوې ده چې موږ هغه یعنی هر انسانان هم مسؤلیت لري خپل د محیط پیشرفت لپاره، همداشان د حیوانات او نباتات ساتنه هم مسؤلیت لري. دا ډېر یو مستقیم ډول په دې باندې ارتباط لري انسانانو هغه مسؤلیتونو
بله. صدیق صاحب، تاسو خو پر دې نړیوال کنوانسیونونو باندې هم یادونه مو وکړل، رڼا مو واچوله، یو لږ که دا راته ووایاست چې اوس هغه کوم مسؤلیتونه چې تاسو هم وویل چې دولتونه یې هم لري او خلک یې هم لري، څومره دا مسؤلیتونه ادا سوي دي د دولت لخوا او څومره د خلکو لخوا په افغانستان کې؟ البته
بالکل، یو بل موضوع چې هیرمنی سي هغه د عامه پوهاوی تاسمه کې هم ولا موږ دلته مختلف برنامه هم دي ولایتونو په سان یعنی د ملي په سطح موږ مختلف برنامه د آگاهی عامه پوهاوی برنامه لرو چې دلته هم د مستیزیست مختلف عمومي موضوعات باندې هم موږ پروګرامونه مختلف در رسنۍ او مختلف برنامه ترنینګونه ټول دا شان لرو، همداشان نور آگاهی عام یعنی عامه پوهاوی برنامه هم د ملي په مختلف ولایتونو کې لکه تاسو هم په جریان کې تاسو په داسو کال کې موږ د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مختلف ساحو یعنی د ساتل شوي ساحات په لیست کې اضافه کړی دی. هر کال موږ مختلف ساحات د ساحات حفاظت شده په نامه یا ساتل شوي ساحات کې موږ هر کال اعلانوو، همدا سه کال چې موږ همکاران د مختلفو بخشونو دې باندې کار کوي، یعنی هر کال موږ هغه ته وسعت ورکوو. د دې هدف دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل هغه طبیعي محیط یا هغه طبیعي زیربنا یا هغه طبیعي منابع ته چې موږ خدای طبیعي شکل دی هغه ته موږ څنګه ساتل شو او څنګه موږ کولی شو حفاظت وکړو. د دې یو مکتبونه د افغانستان د دولت او د چاپیریال ساتنې چې د دوی نمایندګي کوي، یو مسؤلیتونه هم دا دی چې دوی څنګه کولی شي خپل هغه منابع یا هغه طبیعي انوایرمنټ یا محیطي زیست څنګه دوی ساتلی شي. موږ هر کال په دې باندې د قوانینو او مقرراتو په اساس کار کوو، همکاران هم کار کوي، په دې باندې ډېر مختلف پرمختګونه شوي دي.
بله صدیقي صاحب، غواړم یو بل لاندې پوښتنه هم درنه وکړم چې تاسې طبعا د دولت په چوکاټ کې باید په دې مسایلو باندې برنامه او پالیسیانې او خلکو ته مو دا ذهنیت ورکړی وي چې دا مسله څونه مهمه ده. غواړم چې تاسو خپوسم واورم چې دغه کار یا دغه پروګرامونه چې تاسې عملي کړی دي څه عملي نتیجه لري ځینې، آیا واقعا هغه څه چې تاسې غواړئ له خلکو څخه عملي سوي دي؟ ایا مغه نتیجه مو اخیسته ده چې تاسو ته وقول لري؟
بالکل، خو موږ هم د سلسله فشار نه شو ولې استاد، تاسو به معلوم دي موږ د افغانستان اوسنۍ شرایط ممکه هم ولا چې مختلف عبادت کو وخت موږ وګورو دلته امنیتی مسائل شته چې متاسفانه د ساعت مشته چې موږ هغه طبیعي منظرې دغه طبیعي او منابع چې دي موږ متاسفانه د امنیتي له لحاظه هلته لاسرسی نه لرو، یعنی خلک هم په داشان مشکلات سره دلته د ساتل یا حفاظت هم موږ د پر د دولت د پر همداشان د خلک د پر د یو خپل یو ستونزه کوم بدل شوی
دي. صدیق صاحب، بخښنه په دې ځای کې یو مداخله کوم، بخښنه غواړم، تاسو ویلې ځینې سیمې چې هلته لاسرسی نشته، ځینې لوی شهرونه مثلا په خپل پلازمینه کابل دا هغه ښار دی چې په دې ځای کې طبعا د دولت لاسرسی هر سیمی تستا هر ځای تستا، آیا کیدای سی چې په دې شار کې شنی ساحه مثلا ډیری سی د سندونو لپاره او بخشی د کابل کوم رود چې دی یا په مجموع کې د کورونو لپاره د تهدابونو یا د په کورونو کې د تهویه سیستمونه یا د کانالیزاسیون دغه مسایل ته څومره پام سوی دی، څومره تاسو نتیجه اخیسته ده؟
بالکل بالکل، دا موضوع کانالیزاسیون هم تاسو اشاره وکړه، نه یوازې دا ډېرې او جدي او مهم او اساسي ستونزې په کابل ښاریانو لپاره تبدیل شوي دي، مبدل شوي دي، بلکې نورو ستونزې او مشکلات مجدي هم شته. یو بله ستونزې چې د ترانسپورت سیستم شته، دا ډېر ستاسو برنامې دپاره هم مستقیم ارتباط لري. متاسفانه کابل ښار کې داسې یو منظم او سیستماتیک د ترانسپورتي سیستم د عامه خلک دپاره نشته. دا خپل یو مستقیم اغېز لري، اګر چې مربوطه نهادونه او اداره دې باندې کار کوي، پالیسیګان مقرر او قوانین خپل اصول د موضوعاتو کې دې باندې کار شوی دي، خو عملا د محیط زیست له نگاهه موږ په دې اکله د شنه ساحاتو د سرسبزي لپاره د کابل ښاریانو د مختلف اقدامات شوي دي. هر کله تاسو ته معلوم یې مخکې په مقایسه د نورو مخکې قانون لپاره موږ متاسفانه چې د نیالګی کېنولو دا رسم نه وو، خو خوشبختانه د تیر کال دا د عالی مقام د ریاست جمهوري لخوا هم دا جبري شکل د ټولو عامه خلک باندې همداشان د مختلفو اداراتو باندې دا یو مکلفیت سوی دی چې اوس همداشان د مکاتبو د پانتونونو باندې دا د یو رسم په شکل دی د جبري توګه، یعنی هر محصل یعنی هر زموږ او تاسو هوادوار دوی کولی شي مکلفیت لري په هر کال کې، یعنی حداقل په دغه موسم چې دوی باید یو نیالګی وکړي او د حفاظت او مسؤلیت وکړي. همداشان موږ مختلف برنامه لرو د پاپو کې سالم محیط زیست لپاره، همداشان موږ د موږ سیار موزیستی تیمونه مخ ردنه چې ژمی راځي د نور هم دغه موزیستی مسایل ډېر حد کېږي، خصوصا تاسو ته به معلوم دي د ژمی موسم کې د موږ موزیستی مفتشین عملا په ساحه کې دي، دوی کار کوي عملا هغه آسیب پذیره ساحات هم چې دلته کابل ښار کې هوا والدګي او محیط زیست باندې تحصیل لري، دوی بعد شناسایي نه موږ دې باندې قوانین او مقررات پسې برخورد کوو، هغه مختلف پروسیجرونه لرو. همداشان موږ بل عملونه هم د ارزیابي ابي او موهیسستی په نامه چې تاسو زه خپل هم د دې مسولیت لرم، موږ هر پروژه یعنی هر فعالیت چې مخ دې نه چې ایجاد شي، مخ دې نه چې دې شروع په فعالیت وکړي، دا د قانون د چاپیریال د قانون په اساس دوی هر شخص که حفظ حقوقي دي که شخص غیري دوی باید مسولیت لري چې دا قانون او مقررات موهیسستی په اساس دوی باید جوازنامه د موهیسستی په وخت ورشي. کله چې یو سړی غواړي د موهیسستی یا د چاپیریال جوازنامه حق هغه تا ټول هغه شرایط او معیارونه چې دوی په خپل پروژه کې یا د خپل هغه زیربنا کې یا کور د هر شي دي باندې به تطبیق شي. دا د محیط زیست تطبیق مکلفیتونه چې دا خلک باندې تطبیق او خلک هم عوام خلک هم دا مکلفیتونه دي چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي. خوشبختانه دا موضوعات ارزیابي محیط زیست یا جوازنامه د محیط زیست د مختلفو خلکو لپاره دا په ډېر پرمختګ کې دي او ډېر زبرسترونه په دې اړه موږ
پر همدې موضوع باندې بیا هم تاسو ته راځو. اوس په دې یو څو اوریدونکو نظرونه راواخلو چې دوی څه ویل غواړي. یو اوریدونکو را سره د ټلیفون تر کښه دی، البته چې تاسو زموږ سره په لاین کې اوسئ چې کدا سي دا اوریدونکو پښتنې هم ولري تاسو خبرې مطرح کړي او بس ته دوام ورکو. بلې اوریدونکو که زما وځه ورې تاسو خپل نوم وایست او لکم ځای مو زنګواله.
سلامونه صاحب بهر فلکو ته محترم صدیقی صاحب ته د افغانستان عزتمن وروسته ولن کوم په ټول هدي ورداګ ما د ورداګ باندې چا کول سولې نه درسته پلي کاوسل شو
ورداګ صاحب خبرونه ته شر اغلی غواړو چې تاسو به خامخا خبرونه اوریدلې په دې اړوند که تاسو نظر لرئ چې تاسو داسې یو په ساده ژبه خبره درته وکم یا دا پوښتنه مطرح کړم چې ژوند څنګه دی په کومه سیمه یا په هغه کور کې چې تاسو اوسیږئ، کوم معیارونه لري، څومره تاسو پکې هوسا یاست؟
واقعا صدیقي صاحب مهمې خبرې وکړې او مهمو ټکو ته اشاره وکړه. موږ خپله دغه وردګو په کومه سیمه کې چې ژوند لرو دلته واقعا دغه ساحه د موږ ډېره سرسبزه ده او د موږ د ساحه کې چې کوم ژوند لرو په دوکې یو سیم تېر شوی دی. واقعا یو ډېره جالبه اول لري د موږ سیمه او ډېر داسې جالب ژوند دی د خلکو، نو ډېر یو داسې ښه ژوند لري دی نسبتا لکه په ښاریاتو کې چې کومې مریضې دي دغه لرو پرتو سیمو کې مثال دغه مشکل ته یو اندازې پورې حل دی. خو دلته یو مشکل دی چې عامه آګاهي بدبختانه په ځینو سیمو کې نشته. د اوس مثال که څوک په یوه کوڅه کې ژوند کو په هغه کوڅه کې که پنځه تنه سرمایه داره وي هغه لس تنه یا شل تنه هغه اقتصادي مشکلات لري، نو د دو نه ماوې چې د یو د بل سه همکاري وشي ممکن چې دغه مشکل بیخي لپه شي. ښه شي یو څوک مثال که په کور کې برمې وي کور کې ونې ږدي دغه بل د څنګ همسایه هغه د برمې وس نه لري د اوبو وس نه لري مثال د یو درخت وس نه لري که د څنګ همسایه سره همکاري وشي لکه څنګه چې دای د ځان دپاره شای غوړي باندې د خپل هم ساده په نامه یو شای غوړي د مو داسې یو نظر دی او د صدیقي صاحب نامه دغه پښتنه ده پرتو سیمو کې چې د خلکو ژوند دی از ډېر کسان دي داسې مثال پیسې لري هغه په خپل کور باندې ډېر مصرف کو کوري رنګوي او درخت او مثال او د څنګه هم سایه هغه داسې وچا ډوډۍ پورې دیون ویني دی او خلکو دپاره د کوم تمسیه شته ده چې دغو دپاره کوم همکاري وکړو کې ونه کړو ډېره مننه
مننه کوم یو بل اوریدونکی لرو بلې مهرباني وکړئ ستاسو نوم لکه ځان کوم ځای مو زنګ ولې
السلام علیکم تاسو محترم مننه سلامونه وړاندې کوم محمد اشرف هوتکی ما د کندهار څخه خبرې کوم
بلې شرغلې خدای صاحب د کندهار څخه مېرمن او کیسه تاسو ته پښتنه لري نظر لري او د خپل ژوندانه د موهیت او چاپريال په اړه کراته وس کوم معیارونه تاسو په نظر ضرور دي او مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي حتی په عادي ژوند کې چې ای
نو دا به هم چې انسان په ژوند کې چې انسان په دغه چاپريال او په دغه موهیت کې ژوند کوي نو په کار ده چې موهیت او چاپیریال ته چې ده ډېره زیاته توجه وشي په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په دغه موهیت او په دغه ماحول کې چې ده خپل تلیرې ساته تېروي ولې بد وختانه ووایي چې په افغانستان تر اوسه پورې چې ده دغې مسلې ته ډېره توجه نه ده شوې او فقط موږ همېش په مسلو په انټلیجانو کې اورو د طالبانو د بعض کاغذی خبری کی گی ولی عملا تو سفر منگا دینی چه کم نیدی شوی خصوصا پشاری نیدی دو دا قابل پشار که دا مارکو دا پا کم زای که تیزه و سیگه ما پس سیمو کوئی که تلیر سات تنها زده که طول خلق آلتا پا غم محیط که چو سیگه دا غم محیط نرنگ زدی ولی آلتا یو سرسبز ساحلشتا دا آلتا یو ماحول پاک ندا د خلکو چې دې سرڅوبۍ ته امیر کړه ځمکې کولې زورواکانو خلکو ونیولې کورونه پکې جوړ کولې محیط ځکه هېڅ شی نه دي شوي نو په کار داده چې دې ته ډېره زیاته توجه کړي په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په جسمي لحاظ باندې په روحي لحاظ باندې محیط او خصوصا محیط ځکه چې دا هغه لري ضرورت لري خو زه آخر ته دا وایم که چېرې په رښتیا سره هم دا رقم خلک چې دلته نن د موږ په دولتونو او د موږ په حکومتونو کې اوسېږي او هغه موهیت ته چې دا کار کوي نو دوی کولای شي چې په ډېر کم پرسنل باندې په ډېرو کمو پیسو باندې چې د خلکو ته ښه خدمت وکړي خو تر اوسه پورې دغه خدمت چې ده لا تر اوسه پورې چا نه ده کړی
بلې ستاسو له نظر څخه مننه کوم زه هم په دې ده کې یوه پوښتنه درنه لرم چې تاسو وایست دولت دې ته کار نه ده کړی یا یوازې د دوی پالیسیانې د کاغذ پر مخ دي تاسو فکر کوئ چې آیا دا یوازې د دولت مسؤلیت دی او کنه خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري چې باید کومه شنه ساحه چې ورته جوړیږي یا دغه خوندي وساتي او یا هم دوی په خپله پکې برخه واخلي حداقل د خپل کور ولو کې یو کوچنی ساحه کې د ژوند کې د خپل کور معیارونو ته پام وکړي او په هغه ډول یې جوړ کړي چې دوی هوسا ژوند ولري فکر کوئ مسؤلیت یوازې د دولت دی که د خلکو هم دی
ګوره خور زه به داسې ووایم چې دې کې شک نشته چې مسؤلیت د عوام هم ده او مسؤلیت دولت هم لري خو زما په نظر باندې دلته دولت چې ډېر مسؤول ده په دې خاطر باندې چې همدغه دوی دولتونه دي چې خلکو ته او شنه ساحې جوړوي خلکو ته آګهي رامه ورکوي او د خلکو هغه ذهنیتونه او د خلکو هغه سلوک او عادات چې دي هغه بدلوي ولې دا معلومه ده تاریخ تاسو دې ملک جنګ شوی ده نو خلکو په ذهنیتونو باندې د دې ټول هغه هر څه تاثیرات پاتې دي خو که چېرې په دغه راسته کې کار وشي په واقعي معنا سره دولت کار وکړي خلکو ته واقعي اګهي عامه ورکړي نو خلک چې دي آماده دي ته خلک بالکل څنګه آماده دي خو نه بیا هم زه دا وایم چې زه په دغه یو ساحه کې د پولیسو په ساحه کې زه اوسېږم کدی تاسو یې یو نیم نفوس د کابل په شهر په پولیسو کې ساحه کې اوسېږي ولې د محیط زیست حق لا باندې هلته نه دغه راسته ده چې سړی پینځه یو پارک ته دی یو دوه مشتري نه هلته د یو شخص حس ته سړی هغه خپل کوچنیان د لوګو لپاره هلته ورو باسي نو دا خو د دولتونو کار دی چې دولت به یو شنه ساحه جوړوي بیا یې کړي پاتې ته حفاظت به خلک به حفاظت اوس په کور کې هر سړی صحیح ده، کورونه دي دوه دېرش دي، یو دېرش په کور ده، خلکو پکې یو ونه کړلې ده، یو بوټی پکې کرلی ده. ولې دا به په محیط باندې تاثیر کوي؟ خو د انسان په جسم باندې، د انسان په روح باندې، د انسان په روان باندې هغه شنو ساحې ته ټول انسانان ضرورت لري چې هغې ته ورزش وکړي، چې دوی هغه کوچنیان چې دي لوبې پکې وکړي، دوی هلته ورو ځي. مونږ وینو که نور څه نه دا نوره دنیا خو وینو، دا نور ملکونه خو وینو، هر ښار کښې د هغوی ښار دونه غټ نه ده لکه هلته چې یو شنه ساحه دولت ورته جوړه کړې ده. ولې بس پښتانه دا کار چې ده دا تر اوسه پورې نه ده شوی. زه نه پوهېږم چې صدیقي صاحب به په محیط زیست کښې کار کوي یا به په کومه اداره کښې، مخکې دغه تعارف په هغه کښې زه نه وم. زه دونه آګاهي لرم چې پر هر ولایت کښې چې ده د محیط زیست هلته کارشناسان شته دي، خلک شته دي. زه په یو اداره کښې کار کوم، زه به تاسو چې وخت مو ډېر ونه نیسم یو مثال به زه درته ووایم. ما سره شل کارمندان چې دي د محیط زیست په وخت ما سره شل کارمندان چې دي دا کار کوي. ولې تاسو یقین وکوئ چې په یوه کال کښې چې ده اوس زه په میوند ولسوالۍ کښې زه ده د محیط زیست په رابطه باندې زه په شپېته کلو کښې ګرد چې دا نعام نه کلي دي زه پکښې کار کوم. او پرون ما یو سیمینار درلوده، ما د مختلف کاشناس چې وو د هغه نه د کندهار د ولایت را غوښتی وو، یو سات دوه سات ورسره کښېناستې دغه ټرېننګ هم پرېښودې، بېرته لاړې. او دې موضوع ته چې وو پخپله دوی چې ده دومره توجه نه کوي او نه یې وکوله. او مونږ اوس په شپېته اویا کلو کښې دا د میوند اوس کار شروع کړی ده. او زه دونه آګاهي لرم، ما دا لیدلي چې خلکو هغه ټول خپل کلي پاک کړي دي، ځانو ته خپل محیط یې پاک کړی ده. یعنې د مونږ دغه آګاهي نه مونږ هغوی ته هېڅ شی نه دي ورکړي. خو دا مې یو دا خبره په خاطر وکوله چې خلکو سره کار وشي، خلک تغیر ته آماده دي. خو ولې دولت د مونږ ورسره تر اوسه پورې کار نه دی
کور ودان. ستاسې دا پوښتنه به حتما صدیقي صاحب جوابوي، هغوی سره به دا مطرح کړو. مننه کوم ستاسو نه. یو بل اورېدونکی هم را سره د سکایپ له لارې اړیکه نیولې ده، بله مهرباني وکړئ خپل ځان را وپېژنئ، یو نظر یا پوښتنه مو څه ده؟
سلامونه نیکی هیلې، احترامات فریبا جان خور تاسې ته او ګران میلما او تخنیکی همکار ټول اورېدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه. همدا وخت مو نیکمرغه.
مننه کوم ورور. تاسې لطفا د پروګرام کوم اورېدلی په دې اړه خپل نظر ووایست او
مننه. لومړی قدم کې فریبا جان خور، زه به ځان معرفي کوم. ډاکټر اسدالله صافی هم د سیندونو کور لغمان نه یم.
صافی صاحب شه راغلی.
مننه، قربان دې شم. راځمه موضوع په اړه ډېر ښایسته معلومات مې چمتو کړي دي. ماشاءالله زموږ کور او کلی خپل چاپیریال موږ خو کلی داسې اطرافو ساحه کښې ده، نو ډېر ښایسته چمتووالی هر کال موږ پکې لسو نه تر شلو نیالګیو پورې خپل دیرم جوړه کړې، همغه دیره کښې کېنو، نو هر پسرلي کښې خپل چاپیریال پاک ساتو. نو موږ تل کوشش کړی خپل چاپیریال نه سل په سلو کښې موږ راضي یو، خو صرف امنیت خراب ده. انشاءالله بس سوله روانه ده، امنیت به هم ښه شي. نو لومړی هغه مې دا ده، صرف او صرف متاسفانه چې موږ کلی چې ده اوبه زیاتې لري، فریباجان خور اوبه زیاتې لري. د خوا میاله ده، اخوا میاله ده، نو منځ کښې سړک ده، دغه سړک کښې چکړې زیاتې خټې. نو موږ کوشش ډېر کړی ده دغه چکړو لپاره. موږ سپینګیرو سره د کلي ملکانو سره دغه مسله شریکه کړې، نو کلي ملکانو موږ ته دغه ښار جوړولو دا موسسات دي چې دا سرکونه هم جوړوي، پولو پلچک دغه کښې موږ ته بس موږ برق هم نه درلوده که نه فریبا جان خور، موږ برق نه درلوده. نو دلته بعضې خلکو برق ته ډېره رایه ورکړله، نو دا سړک پاتې شو متاسفانه، همدغه شی چکړې دي پکې. نو موږ سپینګیري وو، هغه خلکو وویلې بس چې هغه ده څه ورته وایي، دغه برق به هغه کو ترمیم کو، برق ډېر مهم ده، نو سړک باندې به بیا وروسته کوشش وکړو. نو زموږ دغه هغه برق طرف ته لاړه. نو همدارنګه حیواناتو لپاره لغمان زه فکر کوم دغه څلور دېرش ولایتونه ټول چاپیریال د حیواناتو لپاره ډېر ښه ده، خو لغمان ډېر ښایسته سرسبز ده، ځکه پټي لري، حاصلات زیان لري، دیقانان لري، نو حیواناتو لپاره ډېر ښایسته فضا موږ برابره کړې.
صافی صاحب، غواړم په دې برخه کښې داسې درنه وپوښتم چې یوازې شنه ساحه نه، یوازې دا مطرح نه ده، نور د ژوند معیارونه هم ډېر زیات مطرح دي. مثلا په کور دننه موږ کوم معیارونه لرو؟ هغه معیارونه چې د یو ساده او هوسا ژوند لپاره ډېر زیات اړین دي، مهم دي. مثلا په کور کښې دننه تاسې څه اسانتیاوې لرئ، کومې ستونزې لرئ، څه فکر کوئ چې څومره وختن په همدغه ځای کښې چې تاسې ژوند کوئ تاسې د ژوند سهولتونه لرئ، او که نسته څه باید اوسي ورته؟ کوم کوم نیمګړتیا ستاسو چې تاسو فکر کوئ چې باید عملي سی او ژوند مو اسانه او هوسا اوسیږي؟
نو نړۍ مننه خه پښتنه ته اشاره وکړه. شکر د ماشاءالله زما پلار چې د انجینر ده نو هغه تحصیل سره ډیر علاقه لري. ماشاءالله موږ ټول ورونه ډاکټر صاحبان یو، څوک خپل تحصیلاتو کې محصلین دي، څوک هغه دي، خپل ژوند نه ډیر خوشاله یو. خو مګر د برق مشکلات لرو، سرک چې په کور کلی کې دغه سره ډیر لاس په ګریوان یو، سرک هم خراب ده. نو بعضی وخت د جنازه موږ ډیر په سخته د خپل کلی نه تر جنازې ځای پورې وړو، نو هغه کټم نشو تیرولی ځکه سرک تنګ ده.
بله صفای صاحب، زما مقصد د کور دننه، مثلا تاسی یا شاوخوا گاونډیان مو مثلا کانالیزاسیون څخه څومره لری نه لری، کیي څومره ترې راضی یاستئ، د مثلا کوم سیستمونه جوړ سوي دي په همدغه ساحه کې چې تاسی ژوند کوي، د معیاري ژوند درلودلو لپاره، لکه مثلا د کور تهداب مو څنګه دی، آیا څونه د دغه سیستمو څخه تاسی راضی یاستئ؟ په خپل مو جوړ کړی دولت جوړ کړی دی، د شاوخوا چاپیریال مو وایمه، یوازې د سړک مثلا نه ده، مثلا د نن په کور کې تاسو څنګه ژوند کوي؟ آشپزخانه ستا، تشناب ستا، آیا سیستم ورته برابر ده؟ نه ده. تاسو یا نور ګاونډیان مو کوم ستونزې تاسو وینئ په همدې پروګرام له لارې راسره شریکې؟
ډیره مننه. موږ خپل ژوند ناراضي یاستو، نو بالکل همدارنګ آشپزخانه هم لرو په کور کې، اویلې لرو، خو خاسته بوټیم پکې کرلې دي، نو داسې فکر وکړه خپل ژوند ناراضي استو، نو مشکل بیرون ده. موږ خپل برق هم خپله جوړ کړی، خپل په شخصي لګښت اوبه راغلي دي زموږ کلي ته، موږ برق نه درلود، خپل هم برق ځان ته شخصي پیسو باندې، څو کاکاګانو پیسې اچولې دي، برق هم شخصي جوړ کړی. نو چې کور کې برق نه یو تیارې، هغه کې به مطالعه څه خوندو کې، هغه کې به هغه ګرځېدل څه خوندو کې، برق ډېر مهمه مساله ده.
مننه کوم صفای صاحب محترم. خدای وکړي چې صدیقي صاحب راسره همدا اوس یې پر لاین. صدیقي صاحب، تاسو یاست په خبرونه کې راسره؟
بله، ما خبر
واورېدل. بله، تاسو د دې نظرونه شکایتونه واورېدل، غواړو چې په دې برخه کې تاسو څه وایئ؟
هغه زموږ یو ورور چې وردګ صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. واقعا هم چې نه یوازې زموږ وردګ ولایت، بلکې نورو ولایتونو ته هم که موږ تاسو وګورو، ټول به همدغه افغانستان خلک یو، دا د محیط او فضا ټولو موږ ته به معلوم یې. نو طبعا چې هر ولایت موږ او تاسو خپله هغه فضا او هغه سالمه چاپیریال لري، خوشبختانه. او یوازینی مشکل او متاسفانه چې موږ او تاسو اوس په دې کې مخامخ یو، هغه د امنیتي موضوعات شته چې نه یوازې چې دا د محیط زیست مشکلات صدمه وارد کړې، بلکې نورو ستونزې هم، خپله هغه د ژوند هغه معیارونه او شرایط چې باید یو جامعه هغه ابتدایي سهولتونه باید ولري، هغه متاسفانه هغه باندې هم اغیزه کړې. خو د وردګ یو د عامه پوهاوی یا آګاهي عامه باندې هم لږ بحث وکړه چې دلته باید ترویج شي، او دا باید وکړو چې خلک دپاره موږ خپل هغه صحوي همکاران یا هغه نمایندګۍ چې د ولایتي په سطحه دي، هغه همکاران شته هلته، د خپل برنامې هر کال کې موږ سره شریکي پلانونه لري. دوی د نوازې د مارکت په سطحه د میدان وردګ، او بلکې دوی په تر حده پورې کولی شي که دوی خپل اجراءات عامه پوهاوی هم د مطبوعاتو له طریقه، هم دوی د خپل مختلفو برنامې د مجازي صفحاتو له لورې نه هم د خپل عامه پوهاوی ته خلک ته وړاندې کړی. بله موضوع دوی مستقیم پوښتنه درلود چې ما سمه اخیستې، د دوی پوښتنه دا وه چې هغه کسان چې پولدار خلک دي، یعنی دوی پیسې لري، هغه امکانات لري، دوی کولی شي بلند منظورونه جوړه کړي، او هغه خلک چې نه لري دوی باید څه وکړي؟ زما همدغه مې اخیستې وه که د دوی سوال، زه پوه نه شوم مستقیم چې دوی سوال څه شی و. نو دوی دپاره موږ بالکل نه یوازې هغه خلک لپاره چې دوی پیسې نه لري یا بلند منزلونه نه لري، بلکې په عام شکل موږ هغه هر هغه چا چې بلند منزل لري که نه لري، محیط زیست باندې دوی غواړي کوم ناوړه کار یا هغه کار یا هغه عمل انجام وکړي یا هغه عمل ترسره کړي چې د اغیزه یا منفي اثرات ولري، موږ د قانون او محیط زیست او مقررات په اساس هیڅکله دوی ته اجازه ونه کړو که بلند منزل دي که هر چی. اوس خوشبختانه په دې کار روان ده. همدا اوس چاپیدار ساتنې اداره هغه هر هغه بلند منزلونه چې دوی آلودگیان لري که د لوګی دي که هچ منابع مختلف چې می روان دي موږ دا شناسایی کوو دې سره جدي برخورد لرو دا موږ په جدي شکل په دغه اواخر کې موږ دې باندې ډېره توجه کړې او حتی د ریاست جمهوریت رئیس صاحب جمهور دې باندې اول دې باندې ډېر تاکید لري شو دا باید هغه منابع چې د خاد لپاره مضر واقع کېږي هغه بلندونه چې خلک متضرر دي موږ چاپیریال متضرر دي هغه سره موږ برخورد او جدي او قانوني برخورد کوو هغه خلک دپاره نه لري موږ کولی شو سرسبزي دپاره د دوی هم مسؤلیت چې د سرسبزي په برخه کې دوی مسؤلیت او برخه واخلي سهم واخلي یعنی هر کال موږ د وزارت زراعت د چاپیریال ساتنې ملي اداره دوی هر کال په عمل میاشت کې یهودو په میاشت کې دوی کمپاین د نیالشانی لري یعنی دولت کولی شي دوی ته هغه نیالګی یا هغه چې رایگان په شکل دوی خلک د پرور کې دوی کول شي دغه فرصت نه استفاده وکړي خپل د ساحې د سرسبزي او شنواله دبره دغه ګټه واخلي او دولت واقعا چې حیوانات او ممکه هم اشاره وکړه سوالونه پاتې نشي نو موږ انسانان او حیوانات سره ډېره د محیط د یو سالم محیط لپاره مستقیم ارتباط لري خوشبختانه چې دا د سوله پروسه انشاءالله موږ امیدواره چې تحقیق ته پیدا کړي او موږ او هیوادوالو کولی شي د خپل هغه سالم محیط او اطراف نه چې واقعا چې موږ خپل محیط او خپل ښایسته ځایونه لرو هغه نه موږ کولی شو په فضا او صمیمي او سوله او صمیمي په فضا کې موږ ته هغه نه خوند واخلو.
بله غواړم سره کیسه یو مسله دلته مطرح کړم چې پاتنسی موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې په نورو نړۍ کې دولتونه د خپل چاپیریال د لاشه کېدو لپاره هره ورځ یا هره میاشت او هر کال کارونه کوي پرمختګونه کوي موږ هم دا کار کولای سو البته د خپل هیواد شرایطو ته په پام کې نیول سره موږ تر هغه مخکې مثلا دغه یو مثال به درکمه مثال نور هیوادونه کولای سي چې خپل وچ غرونه یا وچ دشت یا شاړې ځمکې او دغه ځایونه په شنو ځنګلونو باندې بدل کړي ترسو یو شناس هډیر ولري د هغه ورستی مسائل دي ک راسو دي ته چې مثلا مشتاسي هر ورځ د دې شایدي استوچه نه واس په کابل کې بلکې د افغانستان په نورو شهرونو ولایتونو کې هم هر ورځ موږ د نویو کورونو د نویو تعمیرونو او لوړ منزلونو یا د ابلن منزلونو د جوړېدو شاهد یاستو خو په دې کې اساسي برخه ته پکې خلک پام نه کوي مثلا اساسي برخه کوم دي چې تهدابونه دوی سم نه جوړي بنسټونه یې سم نه هغه سیستمونه چې باید په دې ودانیو کې وکارول سي د اوبو رسولو د برق یا د کانالیزاسیون د ټول مسائل یا د طبیعي آفاتو نظر سنجي پکښې نه کیږي چې کومه طبیعي ستونزه یا یو آفت چې راځي دغه لپاره څه باید وسي زلزله راځي سیل راځي متاسفانه دغسې بلند نزلونو په داسې سیمو کې جوړیږي چې هغه مستقیما د دې خطرونو سره مخکې تر هغه داسې تجربه سوي ولې دوی بیا هم ورځي په هماغه ځایونو کې کورونه جوړوي دا کور که یو منزلی که پنځه یي که لاسي هغه مطرح نه دي دغه سیستمونه د دې لپاره څه کول پکار دي ستاسې په نظر څونه مهمه ده چې دغه مسایلو ته خلکو پام وکړي او تر اوسه پورې ایا واقعا خلکو دا کار کړی دی که نه دی کړی ستاسې ارزونه ستاسې نظارت پر دې مسله باندې څومره دی؟
واقعا فربا خور ډېر مهم او حیاتي موضوع ته تاسې اشاره وکړه لکه تاسو ته هم به معلومه چې وروسته د 2002 کال نه وروسته 2002 نه وروسته د افغانستان په لویو ښارونو کې خصوصا د کابل ښار د نفوذ او هجوم کابل ښار ته او هغه سرمایه گذاري چې کابل ښار کې وسو او هغه بلند منزلونه هغه پیسې چې دلته کابل ښار کې په غیر پلاني ساحاتو کې یو غیر استانداردونو په عدم رعایت هغه استانداردونو ملي او بین المللي استانداردونو په نظر نیولو سره دوی هغه هغه کورونه چې جوړ کړو د هغه تاثیرات موږ او تاسو موږ هیوادوال متاسفانه چې اوس دې باندې دې ته متوجه سي ودی. د دوی یوازینی مشکل دا و چې دوی هغه معیارونه او هغه ستانداردونه چې باید د یو کور د جوړولو منځته کې عادي دي هغه متاسفانه هیڅ ډېر کم سطح کې دوی په نظر کې ونیول، لکه چې ساحه شنه ساحه اوس تاسو وایئ او بلند منزل ته تاسو وګورئ د هغې کاملا شنه ساحه ته په نظر نه دي نیولې، هیڅ ساحه شنه ساحه نه لري. همداشان د دوی هغه تاسو چې اشاره وکړه هغه معیارونه چې باید یو کور د هغه د استحکام لپاره په نظر کې ونیول شي هغه هم متاسفانه د جزئي شکل دوی نظر کې نه ونیول، صرف دوی هغه اقتصادی عبادت ها صرف اگر شخصی منافع ده پر دوی پر نظر کنی ورسی ویدی. خو متاسفانه دولت پا دیگر لوست پا دا آخر که پا دا وروس تا دیدینا چه با وجود دیده چه دیر پشرفتون سی ویدی دیر تاسیسات او دیر بلند منزولون پا کابل که جور سو خوشبختانه دی چاپیلا ساتین ملی اداره دی یو مقرره چه موگه دی ارزیابی سرات مویستی دی پروژی دی مختلف فعالیتون پا موږ دې تنفیذ کړی او موږ لرو دا مقرره او هر بلند منزل او هر هغه فابریکه دی که بلند منزل دی او هر هغه تاسیسات چې دي مخکې جوړ شي ما مخکې هم اشاره وکړه دوی باید د چاپیریال ساتنې هغه قوانین او مقررات همداشان
صدیقی صاحب دغه وبخشی دغه مقررات او قوانین خو موجود دي، اما څنګه کولای شو چې دغه خلک دې ته پیسې راولو دې مسلې ته چې همدغه قوانین دوی باید په پام کې ونیسي، څه باید وسی چې دغه خلک دغه مسله په پام کې ونیسي؟
بالکل، اوس دولت هم په دې باندې سخت تاکید کوي، همدا دولت هم په دې باندې د خلکو د مختلفو چینلونو له لارې د خلکو باندې فشار راوستي دوی باید د هغه مسایل یا موضوعات په نظر کې ونیسي. همدا اوس ما مخکې هم اشاره وکړه زموږ همکاران زموږ ټیم زموږ تخنیکي کسان بر علاوه چې د رهبری په سطح د دولت د رهبری په سطح کې دا موضوعات مطرح شوي دي او مطرح کېږي، همدا اوس دې باندې بحث روان ده چې موږ څنګه کولی شو چې دغه موضوعات خلکو سره شریکه کړو او خلق نه باید موږ تقاضا هم داده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي. دولت دې باندې کار کوي او همدا اوس هم په مختلفو ابعادو یعنی د مختلفو لګانه دې باندې غور کوي او دې باندې چېي پالیسیګانې اصول او طرزالعملونه لرو چې موږ څنګه کولی شو هغه یو کور یو د بلند لپاره چې هغه معیاري ستانداردونه باید په نظر ونیسو څنګه موږ تطبیق کولی شو. همداشان موږ ستانداردونه لرو چې باید هم پر خلک په نظر ونیسو. خو دې ما مخکې هم ول سو کلام قانون مختر دا موضوعات متاسفانه چې یواره دستې راغی چې خلک د موږ له مخکې هم وویل چې دا صرف د خپل شخصي منافع لپاره دغه په نظر کې ونیول، ول متاسفانه دولت هم د تپات راغی او خلک هم په دغه موضوعات ته اشاره و متوجه ونه سو. اوس دولت دې باندې سخت جدي دی او ان شاء الله چې موږ امیدوار یو چې اقلاب جدي اقدامات او عملی اقدامات تر طرفو د راتلونکي لپاره د کابل لپاره نور خارونه لپاره لکه چې دغه یو مهم موضوع ماته په ذهن کې راغی فربا خورې چې هغه د یو ماستر پلان تاسو به مالی ونی د افغانستان جمهوری اسلامي جمهوری افغانستان د پنځه لوی خارونو لپاره هغه مهم او ماستر پلانونه جوړ کړی دي چې دا خوشبختانه همدا پاسیو دي. اوس موږ دا ماستر پلانونه لرو د کابل په شمول موږ هغه پنځه نور لوی خارونو لپاره هم دغه ماستر پلانونه لرو چې دا موږ سره ډېر او مهم رول لري د مسائل د حل او هغه مشکلات مویزستي او اجتماعي او اقتصادي د مسائل لپاره دا ماستر پلانونه د کول چې موږ پر راتلونکو کالونو کې تطبیق شي او ان شاء الله دا مشکلات ولا مویزستي.
مننه کوم صدیقي صاحب. البته نور اوریدونکو ته هم ورزو خو یو مسله بل هم دلته یادوم چې تاسو هم په پام کې وي چې دا هبیتات یا د استوګن موضوع چې د یوازې په شهرونو پورې نه محدودېږي، افغانستان هغه هیواد دی چې یو ډېر فیصدي خلک په کلیو کې هم ژوند کوي، په کلیو باندو کې چې هلته لوړ تعمیرونه نسته، یعنی هغه اساسي شاري معیارونه په نظر کې نسته، ولی هغو ته په هغه محیط کې څنګه د ژوند اسانتیاوې برابرولی سو؟ دا هم دا مسله هم په ماستر پلان کې شامل دي یا شامل دای سي یا په پام کې نیول سوی دي؟
ماما کام اشاره وکړه چې اکثرا د دې ماستر پلان فوکس او تاکید په هغه لوی ښارونو د تاسیسات او زیربناو لکه کانالیزاسیون هغه پلاني ساحه چې د دولت له طرفه هغه پلان سوي دي نقشه سوي دي دې باندې تاکید کوي. خو بیا هم د هغه موضوعاتو چې تاسو اشاره وکړه د خلکو د بانډو کلیو کې چې ژوند کوي هغه دپاره هم دولت هغه خپله اصول او پروسیجرونه لري، لکه چې مخکې هم موږ څو میاشتې مخکې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د نورستان ولایت چې ډېر یو د موږ او تاسو یو ښایسته او منظره او طبیعي زیرمې هغې لري منابع لري هغه موږ د قوانینو مقرراتو په اساس موږ د ساتل شوي ساحات په لیست کې شامل کړو، همدا مې اعلان کړو. د دې یوازینی علت د دا و چې د خلک څنګه کولی شي د هغې د هغه منابع نه د هغه فرصتونو چې هلته خلک دپاره موجود دي دوی څنګه کولی شي د هغه منابع نه استفاده وکړي، خو په شرط د دې چې دوی باید هغه پایداره وده چې موږ پایداره وده انکشاف پایداره د هغه په نظر نیولو سره دوی څنګه کولی شي خپله شرایط او ژوند برابر کړي. او دا شان هغه کله چې هلته د دوی مسؤلیت دي چې د خپل د بقا د ژوند دپاره دوی نه باید هغه یو ته قطر کړي او د خپل ژمې او د خپل کور دپاره په ژمې کې دی نه تیر کړي. خلک هلته هم موږ کولی شو د هغوی دپاره لارښوونې عامه پوهاوی په لاره کې واچول او دوی ته متوجه کړو چې د خلک کلی او بانډو کې چې هم ژوند کې دوی هم مسؤلیت لري او دولت هم مسؤلیت لري چې دوی دپاره هم هغه حداقل ابتدایي هغه تسهیلات او هغه فرصتونه چې باید خلک ضرورت دي هغه ورته برابر کړي، لکه چې خلک دوی ته برق ته ضرورت لري، خلک ته ورته بسایده کې همداشه نور منابع او همداشه نور مسله چې خلک دپاره باید
مننه کوم. صدیقي صاحب بیا هم را سره پلایم کې اوسېږي او تاسو اوریدون کې برواخلو پلایم کې دی منتظر دی ډیر وخت پات سوال بخښنه غواړم. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنې یو د پروګرام مربوط کومه پوښتنه یا نظر کلري او دا راته وایي چې په ساده ژبه درته وایم ژوند څنګه دی څومره په خپل کور کې وسایسته.
السلام علیکم.
مالیا شخ
الله مشفقین له کونړ ولایت مرکز اسداباد خارنه. زه یو غوښتنه لرم، زه دا ده چې کونړ یو ډېر ښایسته ملک دی، د چاپېریال د لحاظ نه هم او آب هوا یې ډېره ښه ده، لیکن دلته چې دا کومه لویه واله چې کله خارجي قواوې وي دلته اوسېدلې هغه یو اوسپنیز جال په دغه واله کې ایښودی دی او هغې ته هر قسمه کثافات ګند بلاوي په دغه واله کې سپي هم راځي، چرګان هم راځي، خم راځي، نو دغه ځکه نه دا چاپیریال ډېر خراب کړی دی. څوک دی ولې سر باندې نشي تېرېدلی، سړک کې نشي تېرېدلی، دا اوس هم پراته دي، هم یې اوبه خرابې کړي دي، اوبه د ژوند یو مهمه برخه ده. او دا اوس چې دا دلته صفر
بله فکر کوم چې د دې اوریدونکو اړیکه پرې سوال یو بل اوریدونکو به واخلو وخت مولاج دی. بله مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنې او د کوم ځای مو زنګوالې.
سلام نن پر بازار هوته ته تخنیکان کوته ټول اوریدونکو ته محمد اسمن قلم یارم دم غره ډیران لاس پانه پرنه
قلم یار صاحب ډیر شر اغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ تاسو د دې خبرونه په اړه تاسو نظر څه دی چې ویل غواړي او لاند درته وایم چې ستاسو په کوم محیط کې چې اوسېږئ څومره هوسایس. البته په پښتون سره چې تاسو خو اوس افغانستان د باندې ژوند کوئ، په ایران کې ژوند کوئ، نو په افغانستان کې دننه د کوم ستونزې چې دي تاسو څنګه ورته ګورئ؟
بالکل ډېره مننه کوم ورکان چې ډېره ښه موضوع ده. افغانستان کې کوم ستونزې زیات دي؟ نو ځکه چې افغانستان په طبیعي هوا دی، ځکه چې زیات ښکلا دي، نو طبیعي منظرې زیات لري، خو هم متاسفانه چې زیات پاملرنه نه کېږي. اول مو تاسو ګورئ دا غشنه ست زنګلونه ونه جدي دا اکثر قطه کیږي چې دا کله چې قطه شونه د انسانانو او د حیواناتو په ټول ژوند باندې مستقیم اغیز اچوي. نو هیله مې دا ده چې دا زنګلونه ونه چې د بعد قطه نشي، ځکه چې دا د چاپیریال د ښکلا د انسان د صحت لپاره ډېر موثر شدي. که چېرته دا زنګلونه وغني
قلمیر صاحب زه یو بلې پلان دی یو بل پښتنم درنه متر کوم، ځکه تاسو د افغانستان په گاونډي هیواد کې ژوند کوي، یالته اوسېږي، تاسو په مقایسه شکل راته وایئ چې هلته د هغه هیواد او د افغانستان د ژوند ترمن زیات دی، کوم معیارونه چې په کورونو کې سته څومره توپیر ویني؟ څه فکر کوي، آیا څومره ممکنه ده چې افغانستان هم هغه سي معیارونه ولري؟ ایا تاسو پیر پکښ ډیر دی؟
بالکل تاثیر خو نو بد بخ نه وای چې افغانستان د ایران سره زیات تاثیر لري ځکه چې دلته کوم دستګونې کورونه چې دلته هم دوی هر کور یعنی مستقیم دوی ګاز ورته کشتي او اوبه ورته کشتي کانالیزاسیون سیستم او هر څه برق هر څه منظم لري خو متاسفانه په افغانستان کې دغه شیان په اطرافو کې خو بیخي نه لوټېږي اما په ښار کې زیات ستونزې لري.
بله ډیر مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم را سره د ټلیفون پر کرښه دی. فکر کوم چې زموږ اړیکه پرې سوې دي د اوریدونکو سره. مو سرقي صاحب تاسو به هم خامخا یاستئ په لاین کې. غواړو بیا هم تاسو ته راسو دغه کومې نیمګړتیاوې چې یادېږي تاسو څه فکر کوئ چې دا کمی څنګه بیرته احیا کېدای شي؟
بالکل دا مشکلات او کمی چې تاسو دی باندې اشاره وکړه د ورور بل یو ورور هم د کونه نش تماس نیول دی د کثافات موضوع یادونه کړ چې متاسفانه دا ډیر نه یوازې په ولایت کې بلکې خصوصا په د لوی ښارونو کابل ښار کې دا ډیر یو جدي او ډیر یو مشکل او اساسي ستونزه ده پر خاریان د پر مبدل سیو دي. په دې اړه دولتونه هم دولت باید اقدامات وکړي. دولت هم خپل اقدامات کړي خو متاسفانه چې هغه شرایط یا هغه مامک که همه شروع که میارونه شباید و حقا تحسیزات را زربینه و چه باید دل رو بکابل که دی خصوصا دی فاضلا با دی مدیریت دی پرا چه باید جورسه و مطرد پرنه چه نشته دا و راز پر راز اضافه کیگه و دیریگه دا کابل خاریان دی پرا دیره و غط استونز دی پرا هم جامعه دا و هم مایه و فاضلا با و کسافات و دی خلق دی پرا مبادر سی و دی تسو چه دولت بده اکلا او اساسی اقدامات او هغه ریسایکل یا بازیافت دوباره چې موږ ورته وای هغه جوړ نکې دا مشکل متاسفانه چې ورځ په ورځ زفګی ډیر کېږي. نور خلک هم همداشان تر سوچ د کابل او د نور مختلف لوی خانون سیستم کانالیزاسیون جوړ نشي متاسفانه چې دغه موضوعات او مشکلات به نور هم اضافه کیږي او دولت به دې باندې جدي اقدامات وکړي او ان شاء الله چې کوي او دې اکله تر سوچ دا مشکلات حل شي دا ډېر مهم موضوع ده. همداشان د نورو نمګالتیا او هغه مشکلات استه خو نه یوازې د دولت مسؤلیتونه بلکې د پدې اکلا عام خلک هم مکلفیتونه لري مسؤلیتونه لري چې فرضاً یو کثافات یو قوتي یو شی چې عام خلک هغه غنه استفاده کوي به هغه د هغه فاضله یا زباله لري چې په سره کې جوړ ده حتی اقل هغه کوچنی مسؤلیت دي چې د موږ استاد هغه یا هیوادوال کول چې پدې اکلا خپل داینه او مسؤلیت ادا کړي. نو د مال نظر باید هم دولت تر مسؤلیتونه چې خلک د پر تحصیلات یا هغه امکانات او شان برابر کی چې خلک وکولای شي دغه نه استفاده وکړي. همداشان خلک عامه خلک هم دلته مسولیت لري چې د محیط زیست لپاره د خپل د محیط او د کور نشورو تر باندې کله خار او پورې دوی هم مکلفیت او مسولیتونه لري چې دغه د منابع او محیط نه باید استفاده وکړي. که استفاده هم کوي دوی د پایدار او دوامدار وره پښه دغه نه استفاده وکړي. یعنی مکلفیتونه او مسولیتونه د دواړو جانب نه هم دولت ته مکلفیتونه لري تر څو چې دولت اقدامات ونه کړي هغه اساسي تاسیسات او هغه اساسي قانون او موضوعات ته لاسرسی او خلک د پر مهیا ونه کړي دا مشکل به ستونزه حل نشي. او همداشان خلک هم مخکې هم اشاره وکړه د مکلفیت او مسولیتونه لري په دې اکلا دولت سره لاس ورکړي او کومک او همکاري وکړي تر څو موږ کولای شو په راتلونکي کې یو ښایسته او پاک او واري محیط او چاپېریال ولرو.
بله ډیر زړه مننه کوم سید قصه بیا هم د خبرونه په پای شی بو کې او د دې موضوع د اهمیت په خاطر باندې چې د دې لپاره چې خلکو ته بیا هم موږ دا ورپیا یاد کو چې مخصوصا په دې اوسنۍ شپه ورځو کې چې د کورونا وبا په ټوله نړۍ کې په خورېدو ده او خورسته ده او په ډول د خلکو پر ژوند باندې اغیز کړی دی. خلک خپل کاري محیطونه څخه ډیر په کور پاتېږي او سپارښتنه ورته سوې ده چې په کور کې باید پاتې سي. نو موږ باید کور یوازې د یو پناهګاه په څیر باندې ونه کاروو او یعنی موږ باید په کور کې د امنیت احساس وکړو د یو هوسایي احساس وکړو ځکه هلته زموږ ژوند دی زموږ کار او هر څه ورسره تړلي دي. نو بیا هم په دې برخه کې په یوه دقیقه کې ستاسو څخه بیا هم غواړم چې د دې موضوع اهمیت په اړه خلکو ته رنا وچوي چې څه باید وکړي که په ورستیو شیبو کې راته وایست. مننه.
بالکل موکن چې تاسو مو د کورونا یا کووید 19 موضوع چې راغله دا واقعا ډېر خپل اغیزې اثرات وکړه په خپل په ټولو خلک باندې په ټولو نړۍ او جهانیانو خصوصا هغه خلک باندې چې دوی هغه ابتدایي تحصیلات لپاره لاسرسی نه لري هغه ډېر متضرره شو دغه موضوعات کورونا د امراض نگانه خو خلک دلته او هغه خلک چې دلته خصوصا هغه ابتدایي امکانات نه دوی لاسرسی ورته ونه لري دوی باید حداقل وکول شي خپل د ژوند او محیط لپاره د هغه منابع نه باید استفاده وکړي چې د مثال په توګه دوی یعنی دولت هم د مکلفیت دوی خلک لپاره هغه پاک او اوبه او محیط برابر کړي او خلک هم په دې کې هغه ابتدایي او هم اقدامات هغه کلینی او راهنمودونه چې د مختلفو ارګانونو د صحت عامې او مختلف د ښاري موضوعاتو په نظر نیول سره دوی باید دوی کول شي خپل ځان هم د محیط دغه ناوړه مرض څخه وژغوري او د ځان لپاره محافظت وکړي یعنی دوی باید دوی کول شي د راهنمودونو د صحت عامې د ملي بین المللي د صحي سازمان څخه استفاده وکړي دوی کول شي چې د خپل ځان او د محیط لپاره حداقل وکول شي دغه مرض نه موږ ځان وساتو
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او دوامداري ودی یا انکشاف پایدار د تنګي مشر نقیب الله صدیقي کور مو ودان زموږ خبرونه هم دلته